احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هر کلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنځشنبه طالبان د ترهګری زړډالو لنډ لري کړل اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګر زړډالو په نوم لړ کې شامل کړي وو تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوم لړ وباسي هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت د غلام خان بندر لاري د وړخیز سوداګري د دوړو یو دونو لاري د بارونکو موټرو تګ را تک بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم درامنځته کیدو پاړه بحثونه او خبري شوې دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دوړو لور یو ترمنځ په بیلابیل تخنیکی غونډه تر سره شي چې په کې داسې پریکړه وشي چې د وړخیز سوداګري وده وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشي پلاوی پرون په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید د امریکا ډول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبري کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي رویټرز اټنسلی کې چې امریکایي چارواکي به د روسي په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي اروپایي مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکران پړ بللای دی د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازي له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریټ پر وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ رویټرز ځان څرګندوي چې تمه ده عباس رخچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورسي روسه د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پرځ د عمان په پلازمینه مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شغله ویتکوف روسي ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري اسلام آباد وايي په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبري کړې دي وړاندې به د دې تفصيل درکو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکي طالبانونه ولې په کابل کې یو خبريال راشد کاشفي توقيف کړی
کاشفي پرته کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو له خوا اني ول شوې
او په دې خبرونه کې بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوې چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري نور مطالب هم لرو لازم دی راډو سره کوي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګر ول لستلري کړی دي د روسي ستري محکمې پنشن بي پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه واد ترهګر په نوم لړکې نه دي اسوسییټډ پریس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې ده ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګر وډلو په نوم لړ کې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي د قانون لمخې د سزا وړ وو بلله بل لور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسي دننه په جوړو شوې غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. روسل د چ طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. روسی چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډیر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1989 څخه تر 2020 کلونو پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د بی منسلاري واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر شز وانجونو بندیزونه زیات کړل. لږ پشم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بند کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره د چین او متحد عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نمونه د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمیر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشی کېدو لامل دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوري شنونکي ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لر کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلی کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه داده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هوار شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګ په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمينه مساعده کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشر د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمایزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بیا اساسې بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زات ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د شاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا غوی هغه په خپلښتونه د داعش د مسیدلې چې د کرخي هغه اړه کېدل دا یې پکله هم باغی وخت کې کرا معلومات وو چې باغی وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کرا اسناد او شواهد شریک شوی. ولې دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د اغوی د امنیتی بنسټونو نه پټ تر سره کیږي.
نو شنوار سه بم دې ته پکتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتيريږي راځي، تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړې او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې و هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلای نو تر اوسه پورې به مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټول تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایي. ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی، دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانید چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل ورپوري چارواکي ترور کی او تا په زینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درو په هغه باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا پماغه ایدئولوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوی دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوی دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي، دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر رسېږي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده. او وروسته پښتنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کړي ډیر اوږد نشي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې نا هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیری اړیکې د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصل کناډایي ندیمه نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجرډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدیرډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکې هم مشهور ده، ورور یې داستان د اپریل په ولسمه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوې وه. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوې په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتک درلود. بلخوا د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفی هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمې پورز د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته پر لیکدولو اندېښنه خوده لې او زیاته کړې ده چې د اوسنۍ واکمنۍ هیوادونو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تورز ور په لخوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې لاندې دا خبره لاندې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي. کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې و چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان به غلام مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبريال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. لدې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګ مسولې هیدر بار ازادي رادیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه یې نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسي د بي پيلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپږ ستنه ټپيان شوې دي. د سیمې والی سیر هلی ساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید ټپيانو لړلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوې چې لکبلې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله د غشار تر رسیدلې دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو رسنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پړه د اروپای ټولنې اندیشنې ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ترامپ راغې ډیپلوماسي خپدي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړبلل دی. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کاروانګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وايي ل دې عمل اړتې چې خپل محصولات د خصا کې دوله ویری په ډیر ارزانه بای و پلوري یا پاکستان ته پټې ته بای صادر کړي. په افغانستان کې شاوخوا 15 اپسولو کې خلک په کرهنی پختي ول په دې هواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي. جزئیات په دې راپور کې
کابل بوتخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکې و پیاسی واچرو را چارا کاتیا را بیره دا شیر بازار څخه
څوک یې کړو تاسو
شپږ ایډیشن نه پیوته
نو وړه چې د افغانستان څو گاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای، سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دړیا، ملسرخک، نوش پیاز دا راځي په 15 روپۍ ګډه، او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دي 150 روپۍ، او دا بادرنګ چې دي بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي، لډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دي، او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډه دا چې ګډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي، په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي، او د اکثر ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډیره ارزانه وي. د افغانستان ډیری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي، که څه هم عام خلک وختي چې په ارزانه به یې اخلي، خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته، او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، به خاطر از اینکه ما سخت خانه نداریم و روند
سخت. متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شبی و چه خرسی کنیم، زکا سری خونی نشتا لچارواکو هیله که و چه همکاری و کلیو سری خونی را تا جوری بی تو محصولات مو خراب نشی و زیان و نکلو
به ما سخت خانه جور کنه تا که خدا نخسته از این بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي،
موږ دا ترکاری کرو، پنجان دی، بیانډی، رومان، اندوانې، چمبر خیال، بادرنګ دا شان کرو، نو په دوبی کې موږ دا ځاینه لرو چې دا ژمی د پاره وساتو، نو موږ د حکومت سره دا غواړو چې موږ تشکونی جوړې کې او چې موږ دا خپل سوځبار پکښ وساتو.
کته هم کرشمیری نه دی معلوم، خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپل ویب پاڼه په راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لوی مشکل برق دی، مونږه چلیر ساته برق نه لرو، سړې خونې چلیر ساته برق ته ضرورت لري، او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سرخانه نه فعالېږي، نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی، او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جدا پا ده سفاس برق بانده چلیگی، دیر قوی برق ورده پکارده، تقریبا پا یو ساعت که 15 کلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه، و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو، کلا کلا برق نی، کلا پس ده دیوا گرمی گی برخون زیبا کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي، او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته وارديږي. دا هغه څه دي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومیږي تاییدوي.
سلفی صد سیده ده خود سبزی نه، انار دو ساتی و زمانگ انار دو راولی ساتی لیده تیخی ده، سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی.
ده چه ده محل پا افغانستان که تو مرخری خونشتا او دو دوی ارتیا و تا پکتو پا دی برخه که چه اقدامات شوی، پا دی ارده ده طالبان حکومت ده کرنی و بولگولو و مالداری وزارت مسئولین و ده ازادی راژیو پختنی سواب نکره. مخکې بیا دغه وزارت ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي، او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خو دا چې ولې غیر فعاله دي لامل یې نه وښودلی، چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چیرغاو جوړو سه وخت په مودر د محل په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاس تویم په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي.